دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. ستړي مشي اجمالان دی ماو دی آزادۍ راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د جمعې په ورځ افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت د چارواکو په غوښتنه فلسطین کې د غزې د وګړو په ملاتړ په څو لاریونونو کې برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي وو چې د غزې په ملاتړ غږ پورته کړي. ورپسې نن سهار د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند هم په یوه اعلامیه کې په غزه کې د اسرائیلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بللی وو او له خلکو یې غوښتي وو چې د جمعې په ورځ له لمانځه وروسته د مسجدونو په محاویتو کې د فلسطینیانو د ملاتړ غږ وکړي. د دې لاریونونو په خپرو شوو ویډیوي تصویرونو کې یو شمېر افغانان ښکاري چې د طالبانو او فلسطین بیرغونه لیږدوي او د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې وخت کې کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو اعتراضي غونډو او لاریونونو بندیزونه لګولي دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي هیواد له افغانستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې د شرط سفیرانو له کچې د سفیرانو کچې ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا پریکړه یې افغانستان ته له سفر او هلته له واکمنو چارواکو سره تر لیدنو او خبرو وروسته شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ګامونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي، تجارتي او نورو برخو کې د همکاریو او راکړې ورکړې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له دې سره هممهاله پاکستاني رسنیو ریپورټ ورکړی چې د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی به په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د سفر دقیقه نیټه نه ده پړاګه شوې. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د حزب الله ډلې اړوند څو پوځي مرکزونه په نښه کړي. اسرائیلو د پنجشنبه په ماښام دا بریدونه تایید کړل او ویلي دي چې هدف یې د سیدون په سیمه کې د هغو وسلوالو تاسیساتو ویجاړول و چې اسرائیلي د ترهګرو د وسلو د زیربناوو برخه بولي. د اسرائیل پوځ همدارسې دا کړي چې د جنوبي لبنان په هغه ځایونو کې هم بریدونه کړي چې د دوی په وینا حزب الله د راکېټونو او توغندیو د توغونکو مرکزونه وو. د 1402 میلادي کال د لیندۍ له پایله تر اوسه د حزب الله او اسرائیل ترمنځ یو رسمي اوربند نافذ دی، خو دواړه خواوې پر یو بل له دغه اوربنده د پرله پسې سرغړاویو تورونه پورې کوي. د برتانیا حکومت اعلان کړی چې لجون میاشتې به د یو ځل کاریدونکو برېښنایي سګرټو پلور بند کړي. دوی وایي دا پریکړه یې ځکه کړې چې هم چاپیریال ته د دې زیان کم کړي او هم د تنکیو ځوانانو لخوا د دې برېښنایي سګرټو د کاریدو مخه ونیسي. چارواکي وایي دا ډول سګرټ په وروستیو کلونو کې د 12 تر 15 کلونو ځوانانو ترمنځ ډېر عام شوي او دا مهال نږدې 9% د دې عمر لرونکي له دغه سګرټو کار اخلي. یو ځل کاریدونکي برېښنایي سګرټ عموما د دودیزو سګرټو یو نسبتا خوندي بڼه بلل کیږي او یا یې هم خلک د پرېښودو لپاره کاروي. په یو بل خبر کې په پاکستان کې د تیری یوې اونۍ له یوې ګرمې څپې وروسته په بیلابیلو سیمو کې د سختو طوفانونو او بادونو له کبله د لږ تر لږه 22 تنو د وژل کېدو او 150 نه زیاتو نورو د ژوبلېدو ریپورټونه ورکړل شوي. سیمه ییزو چارواکو د جمعې په ورځ ریپورټ ورکړ چې یوازې د پنجشنبې په ورځ په خیبر پختونخوا ایالت کې 15 کسان چې یو ماشوم هم پکې دی د شدیدو بارانونو او تیزو بادونو په ترڅ کې مړه شوي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې دا طوفانونه به تر شنبې پورې د هیواد په بیلابیلو شمالي او مرکزي سیمو کې دوام وکړي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. وابوري چې د طالبانو د چارواکو په غوښتنه نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼو کسانو مظاهرې او لاریونونه وکړي. د دې لاریونونو هدف د غزې پر ناورین باندې اعتراض او همدارنګه پر اسرائیلو پکې انتقادونه وشول او له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې په غزې کې روان وضعیت پای ته ورسیږي. بلخوا د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه وایي افغانستان خپله د طالبانو د منتقدینو او رسنیو په یو زندان بدل شوی دی. په دې اړه به ریپورټ واوري چې د افغانستان وبخښئ په دې اړه به یو ریپورټ واوري چې په جلاوطنۍ کې څنګه یو شمېر افغان لوبغاړو د خپل ورزش او لوبي مشال بل ساتلې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور آزموینې پیل کړې دي. دا سلام د کانکور آزموینې د نجونو له ګډون پرته اخیستل کېږي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دوستانو هماسې چې مخکې مو وویل په د جمعې په ورځ یعنی نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت په غوښتنه یو شمیر خلکو په هغه لاریونونو کې برخه واخیسته چې د غزې د وګړو د ملاتړ په هدف باندې جوړ شوي وو او دغلطه د اسرایلو لخوا روان بریدونه پکې غندل کېدل. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي وو چې نن د جمعې په ورځ په دغه اعتراضي غونډو کې برخه واخلي او په وینا یې د غزې د خلکو په ملاتړ د غږ پورته کړي. نن سهار بیا د طالبانو د حکومت ویندویانو له رسنیو سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند یوه اعلامیه هم شریکه کړه چې پکې په غزه کې د اسرائیلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بلل شوی وو او همدارنګه په نړیواله ټولنه پکې انتقادونه شوي وو او ورنه غوښتل شوي وو د نړیواله ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو نه چې زر تر زره دي په غزه کې د دغه ناورین د پای ته رسیدو لپاره اقدامات وکړي. په خپله ملا حسن اخوند په اعلامیه کې هم خلکو ته ویل شوي وو چې د جمعې له لمانځه وروسته د جوماتونو په محاویتو کې غونډې وکړي او راټول دي شي او د فلسطینیانو لپاره دي دعا وکړي او همدارنګه دي د هغوی په ملاتړ غږ پورته کړي. ځینې رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي دي چې په نننیو لاریونونو کې یو شمیر خلک اړ شوي وو چې په لاریونونو کې لکه ځینې دوکانداران یا محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د طالبانو لخوا مجبور شول چې دوکانونه وتړي او په دغو غونډو کې برخه واخلي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې مهال کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو مسلو د اعتراضي غونډو او لاریونونو مخه نیولې ده او ګرسره بندیزې پې لګولی دی. اعلامیه پر داسې مهال خپریږي چې پر غزه د اسرایلو بریدونه دوام لري او دغلته د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې ده. اسرایل پر غزه دا بریدونه د 2023 کال د اکتوبر پر 1 وروسته لاغه پیل کړل چې حماس پر اسرایل یو ناڅاپي برید وکړ چې د اسرایل د چارواکو په وینا په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 250 نور یرغمل ونیول شول. خو بیرته بیا د اسرایل په بریدونو کې چې له هماغه وخت راهیسې روان دي البته څه موده پکې یو لنډ اوربند هم وشو خو اوربند بیرته پای ته ورسید. د اسرایلو په بریدونو کې چې پر غزه کې شوي دي د غزې د چارواکو په وینا او دغلته د روغتیایي چارواکو په وینا تر 450 زیات فلسطینیان وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. اسرایل ظاهرا وایي چې تر هغې جګړه نه دروي څو چې ټول یرغمل شوي کسان یې خوشي نه شي او د حماس وسلواله ډله بې وسلې نه شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته ترهګرې ډلې په توګه پیژني او لا هم په غزه کې فعالیت کوي. اوس هم بیرته راستنیږو د افغانستان مسایلو ته. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه او ډلې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو منتقدین زندانونو ته استول کیږي، ژورنالستان او فعالان نه پریښودل کیږي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه وایي چې افغانستان د منتقدینو او رسنیو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. دغه ټولنې په تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. پاره یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼ اندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشري حقونو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 29مه یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو ادعاوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو په زندان کې و، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا څلور میاشتې د طالبانو په زندان کې وم. دلیل دا و چې د نجونو د تعلیم، د بشري حقونو لپاره آواز پورته کول او نورو بنیادي حقونو لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوال باندې. په دغه باندې د طالبان خبر شوي او بیا په ما باندې چاپه ووهل او ونیول. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه ورکوي یا فزیکي شکنجه ورکوي او نورې زندان ته ولېږم. استخباراتو کې اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې
اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصور کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامواجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کیږي او په ټکو یې ښځې یې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم پاړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
هر کس چې مخالف طالبا فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرأت کوي چې د دوی پالیسي وننکوي، له نیولو شکنجو او یا اجباري ورکېدو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبریالان هم ګواښل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړای شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. دا د بندې لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته رامنځته شوي، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا وکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي، تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولۍ ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره په رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداری ورکړی چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب ته لمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقونو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او ذبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ایدا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنجشنبه د خبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمیر شپاړس تنه ښودلی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د څوارلس سوه څلورم هجري لمریز کال د کنکور ازموینه هم د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارلس سوه څلورم هجري لمریز کال د کنکور ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شو او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. یو شمیر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه وي وایي چې ډېرې ناهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو یې محدودیتونه لرې شي. په دې ازموینه کې یو شمیر ګډونوال هلکان هم وایي هیله مند دي چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دا ډېر سخت وای چې ویني استاهیل او زحمتونه دومره آسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او له زده کړو محروم حاصلات چې وایي د ښوونځي په دولسم ټولګي کې واچې د طالبانو بندیز له امله په کور کې ناسته او په خبره یې ک د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای، اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نوموړي وایي دا چې هلکان یې ولیدل چې ازموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه و ورکړل سوې، ډېره خواشینی سوه.
نن ورځ د کانکور ازموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و، خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او پر وخت رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول سوې هم ازادي راډیو ته وویل:
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتوم قطعه.
ما څه کال کولی شول کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښي پوهنځي ته بریالی شم، خو له بده مرغه ومې نه شو کړی. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د څوارلس سوه څلورم کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شاگردان
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکې پکې برخه اخیسته وو. کاش خوینده مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ اله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري:
هسې مو ای بود کې باید امروز میبینند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلی. آزاد سیالی وای او اسلامي قوانین او شرایطو ته په کتو طب تعلیم او تربی او نور پنځه ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامي امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارلس سوه څلورم لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په یوولس ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا او غزني ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دیني مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسټرۍ، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسپ سي. دا ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم نجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي، چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ ور وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بیلابیلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی او دوی د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم د هغه لوبغاړي کیسه چې په بې وطنۍ او کډوالۍ کې د خپل ورزش مشال بل ساتلی دی. حفیظ الله عباسي نومیږي، اوس د پاکستان د کوټې په ښار کې اوسیږي او همدلته یو کلب جوړ کړی دی. راځئ چې له ثنا کاکړ نه یې تفصیل واورو.
آماده شکم پای کم بالا زمین شکم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
د افغانستان د جوجیتسو د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی حفیظ الله عباسی خپلو شاګردانو ته تمرین ورکوي. عباسی چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د دغه فدراسیون مرستیال هم ووی، په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د دوی له ویرې پاکستان ته راغلی او دلته میشت شوی دی. خو ولې څه ستونزه وه؟ کیسه به خپله بصیرت وکړي.
سه چهار ماه بعد از اینکه طالبان افغانستان رو بگیرن ما آمدیم پاکستان در اسماعیل
خان. طالبانو چې افغانستان ونی او درې څلور میاشتې وروسته موږ د پاکستان ډېر اسماعیل خان ته راغلو. دوه کساله کانو نجونو سره خپل شاګردان مو لوبو ته راوستي وو، دلته چې دوی سیالۍ وکړي. دوی ډېر ښه وځلېدل. نام خدای وجنۍ وه، ارزو احمدي په نوم. نو رسنیو دې ته ډېر ښه پوښښ ورکړ. کله چې موږ افغانستان ته ولاړو طالبانو غوښتل موږ ونیسي. دا چې د پاکستان ویزې مو درلودې بیرته پاکستان ته راغلو.
حفیظ الله بسی وایي دی لومړی په راولپنډۍ کې میشو، خو وروسته له دې چې په خبره یې هلته د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او ځورول زیات شول، په دې وروستیو کې کویټې ته راکډه شوی دی. دی زیاتوي چې په راولپنډۍ کې هم کلب درلود او ورزشي فعالیتونه یې جاري ساتلي وه، او اوس کویټه کې هم غلی نه دی ناست. عباسی وایي له همدې لارې خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ هم ګټي.
راولپنډۍ کې چې هم وم له 1.5 پورې لکان او 15-30 پورې نجونې وې چې تمرین مو ورکول. اوس چې کوټې ته راغلی یم یو میاشت کېږي چې کلب مې جوړ کړی چې 20-30 کسه شاګردان لرم چې 3-4 کسه نجونې دي. زه له همدې لارې خپلو اولادونو ته یوه مړۍ ډوډۍ هم ګټم. دا هم ثواب دی هم خرما. بله ګټه وټه نه لرم.
حفیظ عباسی هم په پاکستان کې د نورو افغان کډوالو په شان د دغه هیواد له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری یا UNHCR د دوی ستونزو ته د پام اړولو غوښتونکی دی.
مشکلات عمده ما
ولنمي مهاجر بگیرست. زمونږ عمده ستونزه د کډوالو نیول دي. دا بهیر ډیر چټک شوی. د پاکستان له حکومت هم غوښتنه دا چې ویزې د پخوا په شان شپږ میاشتنۍ یا اقلا درې میاشتنۍ کړي، او له UNHCR هم غوښتنه دا چې د کډوالو کیسونه چټک کړي.
د یادونې ده چې ارزو احمدي د حفیظ الله عباسي شاګرد ده چې نوموړي خپلو خبرو کې ستاینه کړې هم پاکستان کې ده. هغې تازه ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دا پیغام پوخ کو ډکو سترګو لیکم، ځکه د پاکستان په یوه کونج کې له جدي اقتصادي ستونزو سره ژوند کوم. نو په دې شرایطو کې څنګه تمرین وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم؟ داسې مهال چې افغان تکواندو کاری زکی خدادادی چې تازه د برازیل له اوپن پارا تکواندو له لوبو د برونزو مډال ګټلی، په خپله اکسپانې لیکلي: دا جایزه ټولو هغو افغان میرمنو ته وړاندې کوم چې له ستونزو سره لا هم ولاړې دي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت افغان نجونې یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار نه دي راګرځولي، بلکې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ یې افغان میرمنې له ورزشي فعالیتونو هم منع کړي، چې له همدې امله ډېری دوی او آن د حفیظ الله عباسي په شان نارینه همکاران یې له دې هېواده وتلو ته اړ شوي دي. هغوی چې په ګاونډیو هېوادونو، پاکستان او ایران کې هم اوس ګڼو ستونزو سره مخ دي.
او د کډوالۍ د ستونزو په لړ کې اوس هم د ایران څخه د هغه افغان کډوالو ستونزه چې موقتی استادی دلته پای ته رسیږي. د ایراني چارواکو د نوو څرګندونو له مخې ښایي په زرګونو نور کډوالم په ایران کې د استوګنی هغه کم مادګوډ استا چې لري هغه لاسه ورکړي او بیرته افغانستان ته ستنېدو ته مجبور شي. په دې اړه زما د همکارې رپورټ اورو.
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوی کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غویي په 9:00 ازادي راډیو ته وویل:
اوس یې نور اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو، وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته میوړه وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
افغانستان ته ولاړ شي هلته زده کړې نشي کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابره شي کنه؟ اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوس ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادریار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هېواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداری ورکړی: هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا ایستل کیږي، دا ډول فرصتونه به له لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هود میاشت کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل سوي چې له دې ډلې 2,03,000 شپږ سوه یې په زور ایستل سوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د تیر کال په 12 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,000,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکي هلا او احترامات مومنه کډرمونه او ګلالي زکهونکو، زه برښنا غواړم تاسو ټول ته شرغواس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول بار تر وغو جوړ او صحتمند او سړي وخت مو په خیر وي. درنه او ګلالي زکهونکو، زموږ او تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست د افغانو مشورو مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ او تاسو زموږ د ګران او خوښ هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو، او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ او ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوي دي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډېره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوس پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوس موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختلو او مخکښو افغان او اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی، بلکې د دې ترڅنګ د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي د پیژندل شوی. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبري په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1915 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1915 کلونو ترمنځ واده شوي. تر 1900 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه پخپله د 1980 او د 1915 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1915 څخه تر 1900 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی اوسېږي. ځکه شارح په 1898 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1908 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالباً ګوهرشاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه. یعنی د دغو نیټو څخه معلومېږي چې ګوهرشاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهرشاد بیګم رول. ګوهرشاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و واده وکړه. دې واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهرشاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو له سترو پاچاهانو او ځواکمنو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهرشاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د ښو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېرې زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهرشاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهرشاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هېواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې وو هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهرشاد بیګم. د ګوهرشاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهرشاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهرشاد جماعت ښکلې معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهرشاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهرشاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهرشاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهرشاد جومات په خپله ګوهرشاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهرشاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهرشاد جماعت چې میرمن ګوهرشاد بیګم جوړ کړی و په هغه کې ښکلي معماري څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ یې د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهرشاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. کړي. هغه هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره دا هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللې افغان قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي ترڅو افغانې مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې جه سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوشیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوشیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې ده د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوشیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند شارخ تیموري مړ سو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخي ځانګړي ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر ځات کار سرته رسول دي چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم مرګ یا هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهر شاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه دی. یعنی ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځې څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کېږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینو آثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د ګوهر شاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو همدا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ تاسو د میرمن ګوهر شاه بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده. درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاه بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهر شاه بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهر شاه بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. سیږې تر بل درس پورې د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلری زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې درن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر اتره غو جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې په تنوي درن او ګلری زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشور مرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درن او ګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ موږ تاسو لوست د میرمن ګوهر شاه بیګم او د میرمن ګوهر شاه بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهر شاه بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته همکاري وکړي ترڅو نن درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالې په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دی کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړه. په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای یې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ یو بله یادونه هم، تاسو ټول د قوم نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي، هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه، د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډېر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دی ورکولې هغې به یې منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه، هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې یې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنۍ قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډیر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښدي، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه ترڅو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګنده کړه. دغه ځانګړتیاوې د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیارۍ له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې هم چنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبرې باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته: سحرګا وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دي ښکلي ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث یې د افغانو مېرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښدي. مرګ او میراث. نازو انا په شپږ شپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغېزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې مېرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغېزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان. Come on, come on, no sahar, no badami sapida.